پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلای کوم. پدې خبرونه کې به واورو چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅې چې د هیواد د افغانستان د سول لپاره د خپل ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندې کړې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروانده خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چپرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لوبړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. د سرپل ولایت د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان نن ووژل شو. د سرپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی آزادي راډیو ته وویل د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین وچاودید. د امنی قومندان په وینا په دې پیښه کې د سیمه ایز اردو د ټولي د قومندان ترڅنګ یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ننګرهار کې تیر شپه د نارنجګل مشاعره جوړه شوه. د تا ورته مشاعره په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې هم دود شوی. خو د ننګرهار د نارنجګل مشاعره له شپږ پنځوس کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان د ګڼو سیمو د شاعرانو په ګډون جوړیږي.
ما ته د خپل نظر د زور وشو درک لالیا تشمه درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا.
په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوری غاډي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د محمد ظاهر شاه د سلطنت په مهال په 1444 لمریز کال د جلال آباد په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان ترتره چې پرون خبره شوه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او همدارس د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. دوی ویلي باور لري چې ملتونه باید یو داسې نړیوال تړون ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي چې له اوباو سره مقابلې ته چمتووالی ولري. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. تاکل شویر چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکي اونۍ خپور شي. اغلی جورجی وا وایي له کرونا وبا او د هغې له عواقبو سره د مقابلې لپاره د حکومتونو د شپاړس تریلیون ډالر مالی ملاتړ له کبله د نړۍ له اقتصاد سره مرسته شوې. خو د نړۍ په هیوادونو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو بهیر یو شان نه دی. د بریتانیا امبر مؤسسه چې له کلونو راهیسې په نړۍ کې له اسکرو څخه د لږ تر لږه کار اخیستو لپاره هلې ځلې کوي په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 میلادي کال په پرتله د لمریزي او بادي انرژي تولید په سلو کې 15 زیات شوی دی. له نوی کیدونکو یا تجدیدیدونکو سرچینو د برېښنا تولید تیر کال 314 تیراوات ساعت زیات شوی چې د نړۍ د یو لوی هیواد د ټول انرژي له مصرف سره برابرې شي. د دې راپور له مخې تیر کال د نړۍ کابو په سلو کې لس برېښنا لمریزه یا بادي وه چې دا د 2015 کال په پرتله په سلو کې څه باندې دوه برابره ده. اوس د هند په سلو کې نږدې نه، د چین په سلو کې نه نیم، د جاپان په سلو کې لاس، د برازیل په سلو کې یولس، د امریکا په سلو کې دولس او د ترکیه په سلو کې دولس انرژي یا برېښنا بادي یا لمریزه ده. اروپا د لمریزه او بادي انرژي له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د آسیا او افریقا په پرتله خورا لږ لمر لري. د جرمنی په درو کې یو برخه انرژي بادي یا لمریزه ده او بریتانیا په سلو کې نه ویش انرژي لمر یا باد ترلاسه کوي.
ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅې چې د هېواد افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. له بادغیس ولایت څخه هرات ته یو کډه شوی کډوال
چینیانو ماشومان زی په ښار کې سوالو ګدایي کوي. یو کپ اورو نه پوهیږي چې سیاسي ودار په در باندې ګرځي.
د پکتیا ولایت په هنه ریاست دیو کمپاین په ترڅ کې کورنۍ هڅوي چې خپل انجونیا او هلکان خونځو کې شامل کړي.
هغه ماشومان چې د خونځي سنې پر کړې کغه او هلکان وی او کنجنیوي زمونږ نه دی خونځي کې نوملیکنه ورته وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره متحده ایالاتونو خپل یو شمېر ډیپلوماټان او د هغو کورنیو ته له دې هېواده د وتلو سپارښتنه کړې ده. د خبرونه دوهم نیمایي مو هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی سولې روانو هڅو موضوع ته. د امریکا متحده ایالات وای د استانبول غونډه په افغانستان کې تل پاتې اوربند او یو وصول سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونه په ترکیه کې د متحده ایالاتونو سفارت په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي. په خبر پانه کې د غراز ویل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا زنګړی استاذ زلمی خلیل زاد ترکیه ته خپل څلور ورځنی سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې د تیاری او د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. تر اوسه د غونډې د جوړېدو دقیق نیټه نه ده اعلان شوې، خو تمه ده دا غونډه په راتلونکو اونۍ کې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د هواري لپاره مهمه بولي. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال تعقیب کړي دا او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکو غونډې د اجنډا نیټه او مخ په اړه بحث کړي. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوه. په ترکیه کې د امریکا سفارت په وخت پر کړي خبر پانه کې لیکلي خلیل زاد د ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبری او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندۍ کولو لپاره واده لار ده. خبر پانه زیاتوي له افغان لوري هم وکړل شوې چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوې د استانبول غونډه به له افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یو سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیل زاد څلور ورځې په ترکیه کې و او هلته د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدات کونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کار نه ته نه اعلان شوی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 5مه د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا له سمحال د دې غونډې د اجنډا او مخ پړ غږیږي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د آسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیستي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې شي. د وویل
د ترکیه د غونډې لپاره هغه ملي سیمایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یو هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او آن د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د فرانسې سرویس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه بل دریځ روښانه کړی نه دی. طالبان هم وایي چې د دې غونډه کې د ګډون لپاره خپلمنځي مشورې روانې دي. د ترکیه غونډه چې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره خورا مهمه بلل کیږي او تر پای امریکا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې لا پیاوړې کړي، د ملګرو ملتونو تر څارنې او مشرۍ لاندې کیږي. نورې
بلې مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا متحده ایالات وای په استانبول کې کیدونکې غونډه چې تر اوسه پورې دقیق نه ته نه د معلومه خو ویل کیږي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وشي. دا غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دې غونډې ته ډېرې هیلې ځکه غوټه شوې چې یو میاشت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوې تړون کې کړای دی. دغه تړون له مخې باید له افغانستان د اپریل میاشتې تر پای ټول امریکایي ځواکونه ووزي. طالبانو هم یو لړ ژمنې کړي، خو مختلف لور ویلي چې تر اوسه پورې طالبانو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي او د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې په دغه تړون سره غور کوي او همدارس له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو. خو یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې روانو هڅو سره تر څنګ ډېر مطرح کیږي د شخړو کمول او د اوربند موضوع ده. په افغانستان کې بیا هم شخړې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د نړیوالې د بشري حقوقو مدافع ټولنې ویلي چې لوګا او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نور دلایلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه ټولنې پر افغان حکومت او د غرض نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل مکلفیت پر ځای کړي او دغو کسانو ته د اړینې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د افغانستان حکومت بیا وایي د بې ځایه شوو شمیر د دې نیمایي دی چې دا ټولنې یادوي، خو وایي تیر کال په دې برخه کې اړین کار کړی دی. نور به له فریبا ظاهر واورو.
ځاوګین د بادغیس ولایت د بالا مرغاد ولسوالۍ چې پلان اوس په دغه هرات کې مکرخ د ولسوالۍ کې د شارک شوز د ریزیشن کې خبر ورکړل شو. موږ دا معجر چې دا تر راغلي یا څلور ویزره کور یا پنځه ویزره کور موږ سره هیڅ کوم کوم نه دي سوي. کوچنیانو ماشومان مې زی په شار کې سوالو ګدایي کړي. یو کپ اورونه پیدا کیږي سیاسي ودار په در باندې ګرځي.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټونو نس ناروغي د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 10 خبر شو، همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کوروسوي لاسنیوي وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نخوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکو اغیز په اړه څرګندونې شوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې د انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشر سمیره حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمیر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو وېره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځای سوي شمیره راجستر شوی ده، او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تیرو 15 کلونو کې خپل کورونه وټلي، خو ډیره برخه یې د دوی په وینا بیرته خپل کورونه تتللې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه کډوالو ته د لازم مرستو د رسولو هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88,000 بیجا شده.
په 1999 کال کې 88,000 کسان بې ځای شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسیدلې دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځای شوي دي د ژمي مرستې رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته تللې دي، چې د بیرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې همدا بې ځای سوي کډوالي. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیونه په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونه کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د تاجکستان د اقتصادي پرختیا سوداګرۍ صنعت او ټکنالوژي له وزیرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د آسیا زړه استانبول پروسې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی. نوموړي وویل چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصادي اړیکو په پرختیا، د سوداګریزو اړیکو آسانتیاو، تاجکستان ته د افغاني محصولاتو صادراتو پر وړاندې د دونو لری کولو، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو سکتورونو کې د پنګونې د ګډې همکارۍ پر پایل خبرې وکړې. د دې خبره خغلی غوریانی ویلې چې افغان سوداګر د سوداګریزو ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لګڼ ستونزو سره مخ دي. د خغلی احمدی د معلوماتو پر بنسټ خغلی غوریانی تاجکستان ته د افغاني محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار کړی، او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په زیاتوالي کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر په پاکستانی پنګوالو هم غک کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پنګونه وکړي او له افغان پنګوالو سره ګډ کار پیل کړي. د افغانستان د کرنې وزیر لخوا د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د ممیزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي د ممیزو د پروسس فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فابریکې د جوړولو موخه بهرنیو هیوادونو ته په لوړ کیفیت د ممیزو صادرول دي. خغلی رستمی وویل چې کندهار د انګورو لوی تولیدونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت د انګورو محصولاتو خوندي کولو او د انګورو بڼوالو د عوایدو زیاتوالي او معیاري ممیزو د تولید لپاره تیر کال د کرنې وزارت لخوا په دې ولایت کې څه باندې 900 معیاري ممیز خونې جوړې شوې، او په راتلونکي کال کې به هم نورې ممیز خونې جوړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع: د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته د وټلو سپارښتنه کړې ده. د اقدام وروسته له هغې کې چې د برما پاوز لکه چې قدرت په لاس کې اخیستی، په دې هیواد کې د کودتا ضد اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. په دغو اعتراضونو کې ویل کېږي شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. نور له فریبا ظاهره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چار وزارت په غیلمی کې چې د مارچ پر دیرش مخبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیر اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په هغه وخت کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل سوې او پاوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونتوانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوز مشر وایي د تیر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري د پکتیا په هنري ریاست چارواکي وای نوې خونیس کال کې به د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې ډیر زرن جونیا والکان خونځو کې شامل شي. د ریاست د عامه پوهاوی یو کمپاین پیل کړی او خلکو غواړي هغه والکان او جونې چې په خونځو کې شامل ول او عمرونه پوره کړی وي د خپل سیمو په نګدي خونځو کې شامل کړي. یو شمیر کورونه به ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې پر خپل ماشومان زده کړې وکړي، خو حکومت د هم د په هنري بهیر خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پر کړې کغه او الکان ویو کنجنیوی زمنګ نګ دی خوانځي کې نوملیکنه ورته وکړي.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خوانځي ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه مخه داده چې د خوانځي د عمر برابر ماشومان لزده کړو به برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په خوانځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
په هنې ریاست په څوارلس سوه تعلیمي کال لپاره پلان لري چې ډېر زره هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پوره کړې وي هغه موږ په خوانځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریس کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته درخواست کوو تر څو پر خپل ماشومان کغه نجونې دي کاندې په نږدې خوانځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایي په ارزښت پوهېدلي دي.
نومرو خان دا زمونږ د روښنایي لاره زمونږ د پاره د خلاصون لاره یوازې معرف د ترڅو معرف ته رسیدګي وکړو، ځان تعلیم یافته جوړ کړو، د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم دین محمد احمد دی. موږ که غواړو چې خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو ترڅو خپل ځلاند معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دی عامه پوهاوی د برنامه لار کورنۍ هڅوي چې هغوی خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي، بل لوري ته د ښوونیزو توکو کمښت بیا پوهنیز بهیر اغیزمن کړی دی. د پکتیا یو قومي مشر زلمی وایي
په بعضي کلو مکتبونه نشته، جوړ شوی نه دي، تعمیرونه نشته، باید هغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده ترڅو لا د وطن ښکلی شي، د ولسوالۍ ښکلی شي.
د څمکنوي د سیمې یو خونکی عاشق الله زلاند موایي چې د یاد ولسوالۍ په خوانځیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ښوونکو د کمښت ستونزه جدي ده.
هغه ته تقریبا موږ نه سم په مکتب لرو، تر متوسطه ده. موږ په ټولو مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو. د سزانو کمبود تلته موږ لرو، نو د معرب څخه مې هیله ده چې د سزانو کمبود، د کرتاسي کمبود، د کتابونو کمبود، کوم کمبودات چې په معرب په برخه کې لرو باید موږ ته پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره لدې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لښپګو کلونو راهیسي د نجونو خوانځي د طالبانو لوري تړل شوی، خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حادثه سکال یاد خوانځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دی وی په پکتیا کې ټول 2,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,500 تنه نجونې دي.
د اورزګان ولی بیا د ولایت درغونې د یو لړ مهمو لوی او وړو پروژو د منځوري خبر کوي. د اورزګان ولی ویل چې دغه پروژو په عمل کې دوه سربنه وازه ده چې خلکو ته کار پیدا شي، بلکې د ولایت اقتصاد به هم ورسره وغوړيږي. نور به د ازادي راډیو خبري په رپورت کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سشکال مرکزی اداري ورته یو شمیر لوی او کوچنی پروژې منظور کړي چې په پلیکولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او د غراز د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري د 68 کیلومتر سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د روزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر روزګان پورې 68 کیلومتره سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیون افغانۍ او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا د 80 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس یې عملا د سروې چارې روانې دي.
د اورزګان والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 14 کال کې به عملي سي، خو اورزګان کې جګړې او نامنۍ د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اورزګان چارواکي که څه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي. له ډلې مدني فعال ولی محمد پخلا ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات خوشاله یم چې په اورزګان ولایت کې د پر باز سندونو باندې بندونه جوړیږي، خو یو خبره ده چې دا بندونه ټول د طالبانو تر ورکه لاندې سیمه کې دي او زموږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د دغه سی پروژو ملي پروژو هغه که بندونه دي، کپلونه دي، کپلچکونه دي او یا نورې پروژې دي کوم چې د دوی په سیمه کې جوړیږي، دا هغوی د امنیت ساتنه باید وکړي او د هغوی د هرې ستونزې په مقابل کې باید حل لاره ولټوي، ځکه چې دا ملي پروژې دي او ټولو خلکو او ټولو ولس ته ګټه او مفاد رسیږي.
که څه هم طالبانو په وروستیو کې په ټینګار ویلي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو مخه نه نیسي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو دا ډله د بیا رغونې د پروژو لکه سړکونو، کلینیکونو، بندونو او نورو د رغونې پر کارکوونکو په بریدونو تورنه کړي، هغه تورونه چې ډیر کله طالبانو رد کړي دي. کچېری د اورزګان لپاره هغه پروژې چې د دې ولایت والی یادوي عملي سي، په یاد ولایت کې به په زرګونه هکټار ځمکه خړوبه او زرګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر سي.
ستاسو لا پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ورن کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مسله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې باران کلو اهل برابر مننه ضروري راځي.
لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ نه نصرلاین کیم موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کیږي د لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ د غلارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي، دولتي سړی نشي کولای چې په لاره باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ لار خلاص کړي، موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کیږي، نور ته پتانګې دي لارو نه شل کاله کیږي موږ دلته بندې تکه ما بس کې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې وای دي د موږ چارواکو ته ورسي. سلام
ارین اسدالله د ناری د کنر ولایت څخه. ناری ولسوالۍ د مالیمې زراعت څلور میاشتې څلور کېږي او ماشې نه نه راځي. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصل هم کېږي اقدامات او موادان نه نه
پرل زابل ولایت شاجین سره خبر کوم کابل کندهار لور ډیر خراب ده جرونه مسلمان دی سر په تکلیف تا خلک لار بند دی ډیر غش مشکلات دي په جرات الله وختل ده سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ زه افغانستان مور سیمنه آزادی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شوې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه په دې برخه کې البته ډیره برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریشتي وسلوال طالبان وای د خوس ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندي وشتي دي په خوس کې د کی پی اف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخه منه ملي شره تایید کړ چې طالبانو د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي وشتي خو د خلکو پر کورونو لګیدل دي د سریپل ولایت د سیمایزي اردو د ټولي قومندان نن وو پښل شو د سریپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته وویل د سیمایزي اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماين وچاو دي د دوبشتي وادونو مشانو له اروپای اتحادیه او د روختيال نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو او سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکاوه او د پیسو نړیوال صندوق پر روسي شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپل وړاندوینه زیات کړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وای د کوکنارو کښت او نشئی موادو کاچاګ د افغانستان او نړۍ ثبات ته غوښته په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
د روسګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا لانشي ماده سره د مبارزې زنګړ پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترنکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ د یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو لانشي ماده سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بسګرو باندې وپلورل شي په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشئی موادو د جوړولو